د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربایم. تخنیکی چاري اکرام مسکینیار مختوړی. السلام علیکم. تکل شوی ده چې نن ولسمشر اشرف غنی د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. افغان ولسمشر به په دې لیدنه کتنه کې پر څه تمرکز کوي؟ د دې او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر د خلیج له هیوادو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د حوثي وسلوالو په مخنیوي کې مرسته وکړي، او د اسرائیل صدر اعظم د تېرې اونۍ پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د خپلو څرګندونو له کبله په دې هیواد کې له میشتو عربانو څخه بخښنه غوښتله. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي د سولې د خبرو اترو د احتمالي پیل او په دې برخه کې د قطر له وروستي هڅو خوشی څرګندوي. د کابل ښار سلګونو اوسیدونکو د پرخوندې په ملاتړ د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه، او د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو فعالیتونو په تور یو شمېر کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي د سولې د خبرو اترو د احتمالي پیل او په دې برخه کې د قطر له وروستي هڅو خوشی څرګندوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان او قطر نږدې اړیکو ته په کتو د هیواد کولای سي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره مثبت رول ولوبوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ د قطر امیر پاکستان ته سفر کړی، او ویل کیږي چې نوموړی به د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه له پاکستاني اکثر خبرې وکړي. د کابل ښار سلګون اوسیدونکو نن د دویم ورځې لپاره د فرخوندې په ملاتړ د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي له افغان حکومت څخه غواړي چې هغه کسان دې ژر تر ژره مجازات کړي چې د فرخوندې په ویلو کې لاس لري. تیره ورځ هم د ملي پیوستون د ګوند غړو او په سلګونو عامو خلکو په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې د فرخوندې قاتلین دې محاکمه کړي. فرخونده د تېرې پنجشنبې په ورځ شهید شمشاره زیارت څیرمه د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر خلکو لخوا لومړی ووژل سوه او بیا ورته اور واچول سو. د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال 12 کسان د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې یادو کسانو د لومړنیو څېړنو پر مهال په خپل جرم اعتراف کړی دی. دوی وایي چې نیول شوو کسانو په انتحاري حملو، جګړو او منشخولو کې راغنده رول درلود. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په 2016 میلادي کال کې د نری رانز یا توبرکلوز تقریبا 8500 پیژې ثبت کړي دي. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز نن د توبرکلوز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې کې وویل چې هر کال تقریبا 10000 کسان د دې ناروغۍ له امله مري. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د دې ناروغۍ د لمانځ وړلو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. توبرکلوز یا نری رانز یو میکروبی ناروغي ده چې په ډیری اسانۍ سره لیوه ناروغ نه بل روغ انسان ته انتقالېږي. د خبرونو پای.
او اوس یو څو بهرني خبرونه. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د حوثي وسلوالو په مخنیوي کې مرسته وکړي. ریاض یاسین وویل چې دوی د عرب د همکارۍ د شورا پر غړو او همداراز ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې هلته د الوتکو د پرواز ممنوع سیمه جوړه کړي. دا غوښتنه شایي ګاونډي هیوادونو په یمن کې د قدرت پر سر په ژوره لانجه کې ښکیل کړي. ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې د خلیج هیوادونو یې ملاتړ کوي، د حوثي وسلوالو لخوا چې ایران یې تر شا ولاړ دی، د قدرت پر سر په لانجه کې ښکیل دي. حوثي وسلوالو په سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینه سنا ونیوله. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل ویلي چې ایران په سیمه کې فرقوي اختلافاتو ته لمن وهي، او خبرداري ورکړي چې د خلیج هیوادونه به د هادي د ملاتړ لپاره لازم اقدامات وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تیر اونۍ پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د خپلو څرګندونو له کبله په دې هیواد کې له میشتو عربانو څخه بخښنه غوښتې ده. پر نتنیاهو په اسرائیلو کې د نن او متحده ایالاتو کې هغه مهال سخت انتقاد وسو چې د رای ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې وویل د اسرائیلو عرب وګړي په رای ورکولو کې ګڼه ګوڼه جوړوي. د امریکا د ولسمشر د دفتر رئیس دینس مکډانف د نتنیاهو دا هڅه چې غواړي ځان له خپلو څرګندونو لیرې وساتي رد کړه. مکډانف د اسرائیلي وکیلانو ډلې ته وویل واشنگټن نسي کولای د بیا انتخابېدو په درشل کې یوازې د نتنیاهو د وینا ننداره وکړي. نتنیاهو چې د ده په مشرۍ لیکود ګوند دا انتخابات وګټل پرون په خپل استوګنځي کې د عربانو له استازو سره وکتل او بخښنه یې ځینې وغوښته. د اوکراین د انرژي وزیر ویلي هیواد یې پلان لري چې د اپریل له لومړۍ نیټې له روسیې څخه ګاز پیرودل ودروي. د په کیف کې پرون وویل چې اوکراین روسي ګاز ته اړتیا نه لري او اوسمهال به د نور ګاز پلورل ودروي. د ګاز په ارزه د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه وخت ترنګلې سوې چې د 2014 کال په فبروري کې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له خپلې دندې لرې سو. یانوکوویچ د اروپایي اتحادیې سره پلان سوی سوداګریز پلان له پامه وغورځاوه او له روسیې سره یې شو اړیکو ته ترجیح ورکړه. د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب اوکراین ته د ژمي په اوږدو کې د روسي ګاز د رسولو موافقه وسوه، خو کیف او مسکو د بیې پر سر اوس هم بحثونه کوي چې د مارچ د میاشتې په پای کې به اوکراین څومره پیسې ورکوي. کرملین پلوی وکیلان وایي د روسیې پارلمان باید د ولادیمیر پوتین رسمي واک بیرته ورکړي. د روسیې پارلمان باید ولادیمیر پوتین ته رسمي واک بیرته ورکړي چې دی وکولای سي اوکراین ته په هغه صورت کې پوځیان ولیږي که امریکا دې هیواد ته مرګونی وسلې ورکړي. وکیلانو نن له هغه یوه ورځ وروسته دا خبرې کړې دي چې د امریکا د استازو جرګې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له ولسمشر اوباما څخه غواړي تر څو اوکراین ته د روسیې د تیری پر وړاندې د خپلې دفاع لپاره مرګونی وسلې ورکړي. د عادلانه روسیه په نوم ګوند وکیل میخایل یملیانوف د روسیې ولسي جرګې ته وویل چې که امریکا اوکراین ته مرګونی وسلې ورکول پیل کړي، موږ باید په ښکاره توګه د وسلو په وسیله د ملیشو ملاتړ وکړو او د اوکراین خاورې ته د پوځیانو د لیږلو حق بیرته ولسمشر ته ورکړو. د روسیې پارلمان پوتین ته رسمي واک ورکړ چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې اوکراین ته پوځیان ولیږي، خو وروسته دا واک بیرته ځینې واخیستل سو. روسیه د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه جلا غوښتونکو ته د وسلو لیږل خبر ردوي. او د راپورونو لمخې د اوکراین د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کشر زوی چې هغه هم ویکتور نومېده په کریمیا کې خاورو ته وسپارل سو. د یانوکوویچ د زوی د جنازې مراسم پرون د کریمیا د ساحلي ښار په یوه پوځي هدیره کې ترسره سول. ویل کېږي چې نوموړي څو ورځې مخکې په روسیه کې ډوب سوی و. سیمه ییز رسنیو خبر ورکړی چې یانوکوویچ او د ده د کورنۍ نور غړي د هدیرې په کلیسا کې حاضر وو او په سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو. درې دېرش کلن ویکتور یانوکوویچ هغه مهال چې پلار یې په واک کې و څو ځلې د پارلمان د غړي په توګه غوره سوی و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر د امریکا له جمهور رئیس سره نن ګوري. تر دې لیدنې کتنې مخکې اشرف غني وویل
موږ هغه بحثونه کړي دي چې موږ ملي ګټې خوندي سي او هم بین المللي خطرات نظر کې ونیوسي د هغه په چوکاټ کې مشترکاً یو نتیجې ته ورسي.
وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل واوري. بیا به واوري چې نن په کابل کې مظاهره وشوه. د افغانستان لوی څارنوالي ژمنه وکړه چې د فرخوندې د قتل دوسیه به دقیق وڅېړل شي. د همدې موضوع په تعقیب په کابل کې د عالمانو د شورا مشر له حکومت وغوښتل چې د کابل له واټونو او زیارتونو سوداګر تعویز لیکونکي لرې کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د حکومت د دې غوښتنې په اړه څه وایي چې د چرنجر موټر داخله وزارت ته وسپاري. د دې سربېره یو شمېر نور مطالب د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 5 بجو اورېدلی شي. تکل شوی دی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره وګوري او د یو شمېر څېړونکو په وینا د بحث یوه مهمه مسله به دا وي چې آیا امریکا به له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستل ورو کړي او که څرنګه. له ولسمشر اوباما سره د اشرف غنی د کتنې او دغه راز له نورو امریکایي چارواکو سره د افغان مشرانو د لیدنه کتنو په اړه جانقه علي کوزی راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هڅه کوي چې جمهور رئیس بارک اوباما ته قناعت ورکړي چې له افغانستان سره کړې ژمنې باید پر ځای کړي. ښاغلی اوباما غواړي د خپلې کاري دورې له ختمېدو سره سم د افغانستان جګړه ختمه کړي او په دې هېواد کې خپل یو شمېر عسکر وساتي. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د کابل او واشنگټن اړیکې چندانې ښه نه ول او که چیرې ښاغلی غني د دې اړیکو د ښه کولو لپاره زیات کار ونه کړي، دا بیره شته چې جمهور رئیس اوباما افغانستان پرېږدي او دا په داسې حال کې چې دا هېواد لا هم د بنسټپالو ډلو له ګواښونو او خطرونو سره مخامخ دی. جمهور رئیس غنی به هڅه وکړي چې ښاغلي اوباما ته وښيي دی یو ستراتیژیک او با اعتباره متحد دی، که څه هم چې حکومت یو لاس او په یوې خوله نه دی. په عین حال کې د افغانستان ملي پوځ ستونزې لري او حکومت د بې سوادۍ، نشه یي موادو او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل، موږ دا مهال نه وایو چې متحده ایالات به موږ ته څه وکړي، موږ غواړو ووایو چې افغانستان د خپل ځان او نړۍ لپاره څه کولی شي. د افغانستان جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو او نورو چارواکو سره وکتل. ښاغلی غنی آشنا راډیو سره مرکه کې ویل، له امریکایي چارواکو سره د ده خبرې او بحثونه د افغانستان د ملي ګټو پر اساس ول.
موږ هغه بحثونه کړي دي چې موږ ملي ګټې خوندي سي او هم بین المللي خطرات نظر کې ونیو سي د هغه په چوکاټ کې مشترکاً یو نتیجې ته ورسیږو.
ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت په تیر دسمبر میاشت کې ختم اعلان کړ او دا مهال شاوخوا لس زره امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت کې مرسته کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ښار په سلګونو اوسیدونکو بیلابیلو مدني بنسټونو او ګوندونو نن د فرخوندې د وژل کېدو په عکس العمل د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه. یوسف خان صدران دغه مظاهرې ته ورغلی راپور یې راکوي.
دا د کابل په ښار کې د سشنبې ورځې د مظاهره کوونکو غږونه دي چې په لوړو ښارونو یې د فرخندې سره هم دردي ښودله او له حکومت یې د عدالت پلي کول. مظاهره کوونکي چې شمېر یې له سلګونو اوښتو او په داسې حال کې چې باران ورېدو څو ځله د سترې محکمې مخې ته په غځېدلې سړک له دې شعارونو سره چې موږ فرخنده یو، موږ د فرخندې په اړه عدالت غواړو او په جهالت د مرګ وي تیر راتېر شول او بیا یې د سترې محکمې په وړاندې پرېکړه لیک ولوس. د مظاهرې ګډون کوونکي یو مدني فعال زرغونې ازادۍ راډیو ته وویل، له باران او بل هیڅ چې ویره نه لري خو په هر حال افغانان د فرخندې د وژونکو محاکمه غواړي.
دا یو جهالت یو نمونه و چې د افغانستان خلک، ځینې خلک البته ټولنه، یو شمېر خلک چې د دین او د اسلام نه خبره دي، دوی په دغسې کارونو لاس پورې کوي او موږ دولت نه غواړو چې دغه کسانو ته اشد مجازات وټاکي.
په همدې ورځ د امرالله صالح په مشرۍ روان د سبز ګوند او د وحید عمر په مشرۍ د 1400 په نوم بنسټ غړي هم واټونو ته راوتي وو او د پیښې د غندلو تر څنګ د عدالت د پلي کېدو غوښتنه کوله. فرخنده تیره پنجشنبه په دې تور چې قرآن پاک یې سوځولی د کابل د شاد شمشیره زیارت سره د خلکو لخوا په وهلو وهلو ووژل شوه او بیا یې جسد ته اور ورکړل شو. د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست بیا د پیښې د څېړلو وروسته دا یوازې تور وګڼو او وی ویل چې فرخنده بېګناه قرباني شوې ده. د فرخندې په حق کې د عدالت لپاره راوتلي لاریون کوونکي وایي حکومت باید دې پیښې ته داسې رسیدګي وکړي چې عدالت پلی شي او بیا څوک د چا قرباني کېدل داسې اسانه ونه ګڼي. د فریدې په نوم د کابل ښار اوسیدونکي وایي، له دولت غواړي چې د فرخندې د وژنې په پیښه کې ټول دخیل کسان ونیسي او د خلکو په وړاندې محاکمه کړي. د فرخنده کورنۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دینی عالمانو له توهینولو او د پیښې له سیاسي کولو ډډه وکړي او خپل احساسات کنټرول کړي. له دې سره د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې دا پیښه په جدي ډول څیړي او هیچا ته به فرصت ورنکړي چې په خپل سر قضاوت وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د قرآن پاک د سوځولو په تور د وژل شوي فرخوندې د قتل په موضوع کې به عدالت په پام کې ونیول شي. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې دوی په دې برخه کې د کشفي ارګانونو څېړنو ته منتظر دي. قسیم سولمل په دې اړه له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د هر ورځې په تیریدو سره د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د عدالت د پلي کېدو غوښتنې هم مخ په زیاتېدو دي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي د دې موضوع په څېړنه کې د پوره عدالت د عملي کېدو ډاډ ورکوي. د خبرو د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د سهشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړه. شغلی جلال وایي، زه د لوی څارنوالۍ د ادارې په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې په دې موضوع کې به اسنادو ته په کتو او د محمدي شریعت او د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې په واقعي معنا عدالت پلی کړو. نوموړی همداراز ژمنه وکړه چې د دې پېښې ټول جزئیات به معلوم او له خلکو سره به یې شریک کړي. 28 کلنه فرخونده تېره پنجشنبې د شاهدو شمشیره جومات ته نږدې د قرآن شریف د سوځولو په تور لومړی د خلکو لخوا په وهلو ډبولو سره وژل سوه او وروسته یې مړې ته اور واچول سو. دې پېښې د عامو خلکو بېلابېلو مدني ټولنو سخت غبرګونونه راوپارول او جمهور ریاست هم د دې پېښې د څېړلو لپاره یو کمیسیون مضاف کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي سره له دې چې د دې پېښې د عاملینو محاکمه او هغوی ته د سختې جزا غوښتنه کوي، پر پولیسو هم انتقاد کوي چې د دې پېښې په مخنیوي کې یې بې پروایي کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت هم دا مسله تاییدوي او وایي چې د دې پېښې له عاملینو او د پېښې په سیمه کې د موجودو پولیسو څخه څېړنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي چې حکومت باید د دې پېښې په اړه ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. ښاغلی مسلمیار وایي چې لومړی باید حکومت خپلې څېړنې بشپړې کړي او وروسته د حقایقو په رڼا کې عدالت پلی سي.
د پرخندې موضوع لکه څنګه چې سنادر صاحبانو ویلې، واقعا اوس کوم قضاوت سړی کوي هم سړی د اوښکو د تاثر او د جذباتو پر بنیاد کوي. راځئ مت پرېږدي خپل کار ته برسئ ته حقیقت معلوم شي، مظلومیت ته پرخندې لا واضح شي، د هغې په وړاندې بیا موږ تاسو من هیڅ د پرخندې لورونو بیا دا موضوع پیګیري کوو.
د مدني ټولنو فعالان له حکومت څخه غواړي چې د عامو خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره کار وکړي او پرې نښدي چې دا ډول پېښې بیا رامنځته سي. دې موضوع خلک هم اندېښمن کړي او د دې پېښې د روښانه کولو لپاره د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه لري.
د فرخوندې د قتل د پېښې په تعقیب د کابل د علماو شورا مشر او د ولایتي شورا یو شمېر غړیو له حکومت وغوښتل چې د ښار له واټونو او زیارتونو د سوداګر تعویز لیکونکي لرې شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مسؤلانو په دې برخه کې ځینې ژمنې هم کړې دي. د موضوع تفصیل له کابل د سید کمال شاه عارف پر راپور کې.
په کابل ښار کې د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام د کابل د عالمانو او ولایتي شوراګانو غړو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي په هدف دې په ښارونو کې د تجارتي تعویزګرو مخه ونیسي. یاد علماو د یو شمېر کسان لخوا په بې رحمانه ډول د فرخوندې وژل هم وغندل او زیاته کړه چې اسلام هیڅ چاته دا حق نه ورکوي چې خپل سر محکمه جوړه او د سړک پر سر پر شاهد پلی کړي. د کابل د علماو شورا مشر مولوي عبدالوسیر حقانی د سه شنبې په ورځ د کابل په عیدګاه جماعت رسنوی ټول چې د فرخوندې د وژلو اصلي موضوع په شاهد شمشاره زیارت کې د ناستو تعویزګرانو سره تړلې ده. شاغلی حقانی زیاته کړه چې د کابل علما او ولایتي شورا به سر له همدې ورځې په ښار کې د جادوګرانو، فالبینانو او د تجارتي تعویزګرو د لرې کول په هدف عملی کمپاین پیل کړي.
کسایی که به نام ملا تعویزګر هستن، جادوګر هستن
چې د ملا په نامه تعویزګران او جادوګران دي او د سړکونو په سر ناست دي، موږ د علماو او ولایتي شورا دواړه ارګانونه د یادو کسانو د مخنیوي په برخه کې سره همکاري یو. موږ سر له نن ورځې خپل مبارزې ته ادامه ورکوو، جاده پر جاده ګرځو او هغه کسان چې دي خرافات په لمنو وهي نیسو،
انها را جمع میکنیم.
د کابل د علماو شورا پر داسې مهال په ښارونو کې د تعویزګرانو د فعالیت مخنیوي غوښتنه کوي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د شاهد شمشاره په زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه میرمن د یو شمېر کسان لخوا په وهلو ډبولو مړه سول. هغه مهال وویل سول چې فرخوندې د قرآن شریف یوې نسخې ته اور اچولی، خو وروسته د کورنیو چارو وزیر وویل چې د څېړنو له مخې فرخونده کاملا بې ګناه وه. د پېښې شاهدان وایي فرخوندې تعویزونه سوځولي او تعویز لیکونکو دا تور پرې پورې کړ. په ورته وخت کې د کابل د ولایتي شورا غړي مولوی عطاالله فیضانی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د ورته پیښو پر مهال له څېړنو پرته احساساتي عمل ترسره نه کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال د عبدالحق عابد ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې یو طرزالعمل یې کار پیل کړی چې په پلي کېدو سره به د تجارتي او خرافاتي تعویزګرانو مخه ونیول سي.
مونږ یو پلاوی ټاکلی دی او په جدي ډول په دې موضوع کار کوو. زمونږ پلان دا دی چې یو طرزالعمل جوړ شي چې د مذهبي کارکوونکو او زیارتونو په هکله باید څه ډول تصمیم ونیول شي، او دوهم هغه کسان چې تعویزونه لیکي په دې هکله هم یو طرزالعمل تر کار لاندې دی چې تعویز لیکونکي باید د حج او اوقاف وزارت څخه د کار جواز واخلي، څو کارونه یې د اسلامي نصوصو او عقایدو پر خلاف نه وي.
نصوص و عقاید اسلامی نباشه.
د کابل د امنیه قمندانی د جنایي تحقیقات رئیس جنرال فرید افضلی بیا وویل کچېری په دې اړه رسمي مکتوب ورسی دوی به په جدي ډول لاس په کار سي. دیني علما وای په کابل کې اکثره تعویز لیکونکي کافي دیني زده کړې نه لري او د چل او فریب د لارې له خلکو پیسې اخلي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که حکومت د ملي شورا د غړیو د امنیت ضمانت ورکړي، دوی حاضر دي چې په خپله خوښه کورنیو چارو وزارت ته وسلې او موټر وسپاري. د ولسی جرګې دویم مرستیال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غیر مسؤولو وسلوالو په بې وسلو کولو د ټینګار ترڅنګ وویل دا مهال د ولسي جرګې غړي له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویلي وو چې د یوه منظم پلان له مخې به له وکیلانو، پولیس او رینجر موټر راټول کړي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې پولیس او رینجر موټر دوی ته په قانوني ډول ورکړل سوي او د ملي شورا غړي اوس هم له بېلابېلو ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هره ورځ د حکومت لخوا رسمي مکتوبونه ورته رسیږي چې خطرونو ته پکې اشاره شوې وي. ښاغلی احمدزی وایي حکومت مکلفیت لري چې د ټولو اتباعو په ګډون د ملي شورا د غړیو امنیت خوندي کړي. هغه زیاته کړه که حکومت دوی ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي، د ولسی جرګې استازي حاضر دي هغه وسلې، پولیس او رینجر موټر چې دوی ته د امنیت لپاره سپارل سوي بیرته اړوندو ارګانونو ته ورکړي.
موږ د ملت نمایندګان یو، نه نظامي قمندانان چې موږ نظامي قواوې ولرو او دومره زیات باډي ګاټان ولرو. افغانستان امنیت په دغه حالات باندې ده، حکومت دا مکلفیت لري چې موږ امنیت تامین کړي. په هفته کې خو یو دوه مکتوبه وي چې تاسو په انتحاري کس لري چې تاسو باندې انتحار وکړي دا وکړي، نو هغه وجوهات دي چې موږ د امنیت لپاره دوی را کړي دي، خو د امنیت ګرنټي دي دوی وکړي. ډېر غیر قانونه وسلوال نور زیات دي، نو یو د ملت کور ته دي ودرېږي. تاسو سره رینجر ده، تاسو سره سلا ده. تېره ورځ موږ په دې باندې متوفق یو چې دوی امنیت راولي، اول به دغه قرباني ولسي جرګه ورکوي چې موږ رینجر یې که سلای دا به خپله قانون ته بېرته تسلیموو.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو د ملي شورا یو شمېر غړیو له واک نه په ګټه اخیستنې لسګونه اراده موټر او پولیس له ځان سره ګرځوي او ځینې وخت له یادو وسایلو ناوړه ګټه هم پورته کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی دا څرګندونې د کورنیو چارو د وزیر د خبرو په غبرګون کې کوي چې د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په استجوابیه غونډه کې کړې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي چې د جمهوري ریاست له امر سره سم به له هغو وکیلانو، پولیس، وسلې او رینجر موټر راټول کړي چې د خپل امنیت په خاطر یې له ځان سره ګرځوي.
نن زموږ له 3000 څخه زیات کسان چې زیاتره یې له وکیلانو سره دي، 90 اراده رینجر هم له وکیلانو سره دي، زموږ وسلې هم له دوی سره دي. جمهوري ریاست امر کړی چې موږ یې رسمي شورا ته رالیږو. څه شی چا سره دی؟ څومره له وزیرانو سره او څومره له وکیلانو سره دي؟ زه چې وزارت ته لاړم خپله ماته موټر نه پیدا کېده. هر څوک چې له وزارت تللی موټر یې له ځانه سره وړي. د جمهوري ریاست امر دی چې موږ هڅه کوو چې دا ټول له یوه پلان سره راټول.
د حمید کرزي په مشرۍ د موقت حکومت له جوړېدار وروسته یو شمېر تمویل کوونکو هیوادونو د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره زرګونه ارادي موټر مرسته وکړه، خو له تېرو څو کلو راهیسې په دوامداره توګه داسې انتقادونه موجود دي چې له دولتي وسایطو څخه ځینې زورواکي شخصي ګټه اخلي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د هیواد د ولایتي شوراګانو د رئیسانو د ظرفیتونو لوړولو لپاره دوهم روزنیز پروګرام پیل کړ. په دې دوه ورځني پروګرام کې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې پیل شو، د هیواد د 12 ولایتي شوراګانو رئیسان برخه لري. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلانو وویل په دې پروګرام کې به دوی ته د ولایتي شوراګانو د رئیسانو صلاحیتونه، دندې او قوانین تشریح شي. د ولایتي شوراګانو رئیسانو دا پروګرام ګټور وباله. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په داسې حال کې چې پخوا تر دې ویل کېدل چې د ولایتي شوراګانو د ځینو غړو ظرفیتونه کم او د خپلو قانوني صلاحیتونو په اړه کافي معلومات نه لري، خو حکومت اوس د دې ستونزې هواری ته هڅې پیل کړي دي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې نیمګړتیا د پوره کولو لپاره دوه ورځنی روزنیز پروګرام پیل کړ. د دې ادارې مسؤلینو وویل چې په دې پروګرام کې به د 12 ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو او منشیانو ته د سیمه ایزو ارګانونو د قانون د دوی د صلاحیتونو او فعالیتونو په هکله کافي معلومات ورکړل شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال فرید مامونزی وویل
اساسی هدف بهتر استازیتوب دی چې ولایتي شوراګانو سره په دې دوه ورځې کې داسې وخت تیر کړو چې پخوانۍ تجربې او موجوده درسونه هم ورسره شریک کړو. هغه لازم قوانین تر ظلمونو او پالیسیانې چې سیمه ییزو ارګانونو په تیرو کلونو کې ایجاد کړي دي په هغوی باندې دی آګاه او مطلع شي که دوی د دې حق سالم او درسته استفاده وکړي فساد مخنیوی کولی شي تر یو حده پورې د امنیت په تامینېدو کې د ښې حکومتدارۍ په پیدا کېدو کې مفید واقع کېدلی شي.
خاغلی مامونزی وویل په دې پروګرام کې د هیواد د 12 ولایتونو ننګرهار، بلخ، کندوز، بغلان، پکتیا، جوزجان، کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیکا او تخار د ولایتي شوراګانو رئیسان او منشیان برخه لري. د دا هم وویل په خاطر دې د 12 ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو ورته پروګرام پای ته رسولی او د پاتې 10 ولایتي شوراګانو رئیسانو او منشیانو ته به هم ورته پروګرام په نږدې ورځو کې تنظیم شي. د دې روزنیز پروګرام ګډونوالو د سیمه ایزو ارګانونو دا هسې ګټورې وبللې خو هیله یې وکړه چې سیمه ایز چارواکي دي د دوی له مشورو ډډه نه کوي او د سیمې انکشافي پروژې دي له دوی پټې ونه ساتي. د پکتیا د ولایتي شورا منشي محمد الرحمن قادری آزادي راډیو ته وویل
ډېرې اداراسته دوی موږ سره خپل پلانونه نه شریکوي، ډېرې اداراسته دوی موږ د بودیجې نه خبروي، ډېرې اداراسته هغه چې نوی کال راځي دغه پلانونه موږ سره نه شریکوي. نهایت مدا ده دوی هغه شیان یغو ته هدایت وکړي تر څو موږ سره شریک کړي، موږ په ښې حکومتدارۍ کې یا د خلکو د ښه خدمات ارزه کولو په خاطر باندې څنګه ګډ په ګډ کار وکړو.
تیر کال د ولایتي شوراګانو د قانون د تصویبولو پر مهال ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو څخه د سار صلاحیت واخیست خو د ولایتي شوراګانو د مسلسلو اعتراضونو وروسته جمهور رئیس د یوه فرمان په صادرولو سره دا صلاحیت بیرته د ولایتي شوراګانو رئیسانو ته ورکړ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د لومړي ځل لپاره نن په فرا ولایت کې نږدې 50 تنه د لمر طبي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې له دغو کسانو څخه به 13 تنه د فرا د ښار په درملتونونو کې جذب شي. له فرا احمد شاه فطرت راپور لري.
له دې وروسته به د فرا د ښار درملتونونو د مسلکي کسانو لخوا پر مخ بیول کیږي. په فرا ولایت کې روغتیایي مسؤلان وایي چې لومړي ځل لپاره یو 13 کسیزه ډله په دغه ولایت کې د دوا جوړونې د انسټیټیوټ څخه فارغه شوي چې وروسته به ټول د ښار په درملتونونو کې په کار وګمارل شي. په فرا ولایت کې روغتیایي مسؤلان وایي چې د لمر طبي علومو د انسټیټیوټ څخه ټولټال 15 تنه فارغ شول چې 21 تنه یې د قابلګۍ په څانګه کې دي. ډاکټر عبدالجبار شیخ د فرا ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې مخکې له دې د فرا درملتونونو د غیر مسلکی کسان لخوا اداره کېدل خو وروسته تر دې به دغه مسلکي کسان په درملتونونو کې په کار وګمارل شي.
نن په دوو رشتو کې چې عالي قابلیت لري او فارمسي تکنیشنونه حدود 15 نفر فارغان شوي چې 21 نفر د قابلیت رشته نه او 10 نفر د ټکنالوژي د فارمسي تکنیشنان په صفت فارغان شوي. او څرنګه چې تاسو در معلومه په خوا د فرا په دواخانو کې مشکم خاص مسلکي نفر نه درلود چې خدمات ارزه کول خلکو ته د دوی د فارغ دو سره تقریبا 50% د فرا د شار دواخانه د پسه کېده چې د خلکو په دواخانو کار وکړي او صحي استاندارد خدمات خلکو ته ارزه کړي.
د لمر د طبي علوم انستیتوت څخه فارغ شوی کسان هم خوښ دي او وایي چې ټولین ته به خدمت کوي ځکه په همدې مخه درس ویلې دی.
اسم جاوید فضلی یکی از فارغان انستیتوت طبي لمر به امروز واقعا جای خوشی است به خاطر در بخش فارمسی قبلا مردم ما به لحاظ مسلکی بودن خصوصا در دواخانه مشکلات زیادی روبرو بودند.
فایزه رشیدی هم یکی از فارغین دوره اول انستیتوت لمر. آرزوی من است و این کارم همیشه ادامه میدم. دوست دارم به هم نوع خود یک نوع کمک باشم، البته از طریق مسلکی و به صورت صحیح درست باید کمک کنم.
په فرا ولایت که په ټولیز ډول اویا درملتونونه شتون داره چې ډیره برخه د غیر مسلکي کسان لخوا اداره کیږي او د روغتیا د برخې چارواکي وایي چې له دې وروسته به د ښار درملتونونه د نږدې څاري او چاته به اجازه نه ورکوي چې د غیر مسلکي کسانو په مټ درملتون خلاص کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ترین د هلمند لګرمسیر څخه لیکي د فرخوندی وژنه ډیر وحشتناک و. د ګرمسیر ټول خلک غواړي چې دې دوسیې ته ډیر دقت وشي. عبدالله له کندهار لیکي پاکستان کوشش کاوه چې افغانستان وران کړي خو خپل کور یې مخ په ورانېدو دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي ولسمشر غني دې د تاجکستان له حکومت سره خبرې وکړي چې هلته له زندانونو افغان زندانیان را خوشي کړي. او شمس الدین له کندهار لیکي د سولې خبرې دې ژر پیل شي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي د سولې د خبرو اترو د احتمالي پیل او په دې برخه کې د قطر له وروستیو هڅو خوشي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال 12 کسان د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په 2014 کال کې د نری رنځ یا توبرکلوز تقریبا 8500 پیښې ثبت شوي دي. د کابل ښار سلګونو اوسیدونکو نن د دویمې ورځې لپاره د فرخندې په ملاتړ د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه. یو مسافر وړونکی الوتکه چې پکې شاوخوا 1.5 کس سپاره وو د فرانسې په جنوب کې په غرونو کې لوېدلې ده. چارواکي وایي امکان لري په دې پېښه کې هیڅوک ژوندي نه وي پاتې شوي. چین درې سړي د چاقوګانو په وسیله په حملو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي. دا کسان د چین د شینجن سیمې جلا غوښتونکي وو. او کریملین پلوی وکیلان وایي د روسیې پارلمان باید ولادیمیر پوتین ته رسمي واک بیرته ورکړي چې دی وکولای سي اوکراین ته په هغه صورت کې فوجیان ولیږي که امریکا د هیواد ته مرګونی وسلې ورکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د دروشکلونو فوټبال لوبډلې د 2014 کال د اولمپیک د تیاری د مسابقو په لومړۍ لوبه کې د فلسطین لوبډلې لخوا 2-0 په وړاندې ماته وخوړله. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول علي کاظمي د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله به دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ د نیپال له فوټبال لوبډلې سره وکړي. د ښاغلي کاظمي په وینا د مسابقې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ایران په تهران ښار کې پیل شوی او 10 ورځې دوام کوي. ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال له 14 کلونو څخه کم عمره لوبډله د چهارشنبه په ورځ د ایران له 14 کلونو فوټبال لوبډلې سره لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال استاد بصیر د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان لوبډلې دویمه لوبه هم سبا د جاپان د کیوتا سانګا لوبډلې سره ده. د نوموړي په وینا د منځنۍ آسیا هیوادونو د فوټبال د 14 کلونو څخه کم عمره لوبډلو ترمنځ د مسابقې په جاپان کې جریان لري. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کڼو کرکټ بازانو د لوبډلې د جوړېدو هوډ یې کړی او له مینهوالو نه به یې ازموینه واخیستل سي. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ازموینه سبا په کابل کې اخیستل کېږي. د نوموړي په وینا د کڼو لوبډلې له ټاکل وروسته به دا لوبډله د پاکستان په لاهور ښار کې د سه هیوادونو په مسابقو کې چې په اپریل میاشت کې کېږي ګډون وکړي. د په وینا د کڼو د کرکټ په دې مسابقو کې د افغانستان په شمول د شپږو آسیا هیوادونو کرکټ لوبډلې ګډون کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په زندانونو کې د شزینه افغانانو لسونځو تاسو په یو تفصیلی راپور کې خبرو. خو اوس یو خبری مسله راخلو. تیر شپه ناپیژاند وسلوالو د کابل کندهار پر لویه لاره په میدان وردک کې د مسافرو پر دریو موټرو برید کړی دی او یو شمېر کسان یې وژلي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
د میدان وردګو چارواکي وایي طالب وسلوالو دغه برید تیر شپه ناوخته د کابل کندهار پر لویه لاره په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو پر دریو موټرو کړی دی. دغه موټر له کابل څخه د غزنی پر خوا روان و او په هفته سیاب سیمه کې ورباندې ډزې شوي دي. په برید کې تر اوسه پورې د یوې ښځې په ګډون 13 تنه وژل شوي او 2 نور ورڅخه ژوندي وتلي دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي وسلوالو یو درې سوه درې یو مازدا او یو هینو موټر دغه برید کړی دی. دی وایي په وژلو شویو کسانو کې یوه ښځه او په ټپیانو کې د هماغې ښځې ماشوم زوی شامل دی.
د سید آباد ولسوالۍ په هفتاب سیاب سیمه کې وسلوالو د ملکي وګړو پر موټرو ډزې کړي چې له امله یې د یوې مېرمنې په ګډون 13 تنه شهیدان شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه پېښه تېره شپه شاوخوا 1 بجې هغه مهال رامنځته شوه کله چې وسلوالو پر هغو درې سوه درې مازدا ځینو ډول موټر ډزې وکړي چې له کابل څخه غزنی ولایت ته روان وو.
دا مهال په برید کې ټپ شوي کسان غزنی او میدان ښار ته د درملنې لپاره لیږدول شوي او روغتیايي حالت یې هم د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د سیمې امنیتي چارواکي دغه کار د طالب وسلوالو بولي، خو طالبان یې پر ځان نه ور اړوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، وایي دا کار به کومې استخباراتي کړۍ کړی وي خو نوم یې نه اخلي.
خپل سره وسلوالو په میدان وردګ کې 14 ملکیان وژلي. د افغانستان په شمال کې بیا د کندوز ګڼ اوسیدونکي له خپل سره وسلوالو شکایت کوي او وایي چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو او وسلوالو مخالفانو چې د افغانستان د دولت مخالفان دي ترمنځ توپیر نشي کولای، ځکه دواړه ډلې یو رنګ جامې پر تن لري. دوی همدارنګ وایي چې غیر مسؤول وسلوال له عامو خلکو په زور د عشر او زکات په نوم باج اخلي او که څوک ورته باج ورنه کړي وهل او ډبول کیږي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندز ولایت یو زیات شمیر اوسیدونکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال او وسلوال مخالفین یو ډول شخصي لباسونه پر تن لري او ډیری وخت غیر مسؤول وسلوال له شخصي کالوي سره بازار ته راځي. همدارنګه په ولسوالیو کې ګرځي چې دې مسلې خلک ډیر پاندېښنه کړي دي، ځکه خلک توپیر کولای نشي چې څوک طالب دی او څوک غیر مسؤول وسلوال دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې غیر مسؤول وسلوال د حکومت په ګټه فعالیت کوي، باید چې ورته سم رسمي نفرم ورکړي څو خلک پوه شي چې دغه د دولت خلک دي.
د غیر مسؤول وسلوال او د طالب فرق مونږ نسو کولای. هغوی هم مسله دي، دوی هم مسله دي. هغوی هم له خلکو نه باج اخلي، جزیه اخلي. دوی هم له خلکو نه باج اخلي، جزیه اخلي. په داخل ښار کې ګرځي شخصي لباسو کې غیر مسؤول کسان سره پیدا شوي دي. مسله غیر مسؤول کسان دي، لاسه خلک آتا په کوڅو او بازار کې سم نسي ګرځېدلای.
مونږ د غیر مسؤول کسان او د طالبانو فرق هیڅ سوکوالای. طالبان هم همدسې توپکونه په وګوي سرنې کشال او شخصي کالوي کې او غیر مسؤول کسان هم بس سرنې کشال او پیسې غټي غټي او بس توپکونه په وګوي زورګوي کوي او خلکو نه جزیه اخلي.
په عین حال کې د کندز د خان آباد ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه په زور روپۍ اخلي. همدارنګه وخل او ډبول هم پکې شته دي. دوی دولت په نه پاملرنې تورنوي. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پلان لري په نږدې راتلونکو کې په دې ولایت کې د ګارنیزون قطعه جوړه کړي، څو د کندز په ښار کې همدارنګه په ولسوالیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې ځایه تګ راتګ مخنیوی وکړي. بلې خواته د کندز والي محمد عمر ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې غیر مسؤولو وسلوالو نه یوازې خلک په اندېښنه کړي، بلکې حکومت هم ستونزې پیدا کړي دي. غیر مسؤول وسلوال په سیمو کې خلک وژني او فساد کوي، له همدغو لارو څخه ګټه پورته کوي. دوی د حکومت لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي، ځکه دوی غواړي چې حکومت د خپل سوري لاندې راولي. موږ پلان لرو په لومړي قدم کې کندز د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړو او په دوم قدم کې به د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې مبارزه پیل کړو. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلی سلا کړي. خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه څو میاشتې تیرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې ار کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. او اوس هم د ازادي راډیو د کال د شخصیت په اړه یو راپور. د خوست یو شمیر قومي مشران او ځوانان د 1993 لمریز کال د غوره شخصیت په توګه د جواز خان د نومونې له کبله د ازادي راډیو اقدام ستایي او زیاتوي چې په دې کار سره د دې سیمې د خلکو د نوي کال خوشۍ دوه برابره شوې. تفصیل له خوست د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست اوسیدونکي مدني فعالان او قومي مشران د ازادۍ راډیو د کال د غوره شخصیت په توګه د جواز خان نومولو ته خوشاله دي او په افغانستان کې د ځواني ولسواکۍ د تقویې لپاره دا کار غوره او پر ځای اقدام ګڼي. ازادۍ راډیو هغه کسان د کال شخصیت غوره کوي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره عملا برخه اخیستي وي. د خوست یو تن مدني فعال زاهد شانګار ازادۍ راډیو له دې کبله وستایره چې د جواز خان د ټاکنو حماسه ترې پټه پاتې نه شوه.
د ازادۍ راډیو له مشرتابه نه له ادارې نه یې مننه کوم چې رښتیا هم دغه حماسه چې د ټاکنو په بهیر کې جواز خان پنځولی وه دوی دې ته متوجه شوي وو او دا په تیاره کې ترې پاتې نه شوه. دا یې راویستله ویزلوله او بالاخره جواز خان یې د ازادۍ راډیو د کال شخصیت غوره کړ.
مدني فعال طالب منګل وویل چې خوستوالو دا پلا په نوي کال کې دوی خوشحالۍ درلودې.
نوي کال دا ځل خوستوالو ته دوی خوشحالۍ درلودې. یو پخپله دا چې نوی کال وو او پسرلی و، دوهم دا چې د انتخاباتو اتل جواز خان چې و هغه د ازادۍ راډیو د لارې د کال غوره شخصیت په توګه وټاکل شو. هغه چا چې جواز خان ته رایه ورکړه واقعا چې دوی چوکیو ته نه دي کتلي، دوی منصب ته نه دي کتلي، بلکې دوی حقیقت ته وکتل او قربانۍ ته وکتل.
د خوست یو تن قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی وایي چې
په دې ډېر خوښ شو چې حق دور ته ورسېدو. معنا دا چې جواز خان ډېر نه پېژندلی سړی و، ولې دغه قربانۍ په مقابل کې چې د ملي ورځې په مناسبت د انتخاباتو په ورځې وکړه هغه مستحق وبللی شو د دې چې کول غوره شخصیت ازادۍ راډیو نه اعلان شو. مونږ نه تنها د ازادۍ راډیو بلکې د ازادۍ راډیو د ټول مشرتوب نه منندوی یو. خوست خلکو خاصتا د جواز خان قرباني په یو ډېر ښه انداز بررسی کړ.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار هیله څرګندوي چې نور افغانان به هم د جواز خان له قربانۍ نه په انتباه د دې لاره تعقیب کړي.
زه امیدوار یم چې د ښاغلي جواز خان نه په انتباه او عبرت سره زمونږ د افغانستان خلک، په ځانګړي ډول زمونږ د خوست خلک پند او عبرت واخلي او د ده لاره په راتلونکي کې د هیواد او خلکو دپاره.
قومي مشر سخی جان سرحدي د ازادۍ راډیو دا اقدام ستایي.
په بار بار به دا ویایم چې د ازادۍ راډیو نه مننه کو. خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مونږ ولسونو ته داسې مشکلات پېښ نه شي. په ازاده فضا کې د لوړ شي ټولټکنو کې براخه وخلي، کوم مشکلات ونه لري. د ته بریالیتوب غواړو، ازادۍ راډیو ته بریالیتوب غواړو، افغانستان ولسونو ته بریالیتوب غواړو.
یاد دې وي چې په تېرو کلونو کې د ننګرهار پخوانی والي ګل آغا شرزی، د بشري حقوقو فعال انارکلی هنریار، د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست، سندرغاړی فرهاد دریا، د بشري مرستو تنظیمونکي د غازي امان الله خان لور هندیه، د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست او تېر کال د وی خیریه مؤسسه مشر احسان الله بیات د ازادۍ راډیو شخصیتونه غوره شوي وو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو په خپرونه کې په افغانستان کې د ښځینه زندانیانو له ستونزو او دوی ته له شته تسهیلاتو په یوه تفصیلي راپور کې خبرو، خو سمدستي یوه نړیواله مسله. داسې ښکاري چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه معاملې ته نږدې شوي دي، خو په دواړو تهران او لویدیځ کې د ځینو داسې سرو لیکو خبرې اورېدل کېږي چې دا معامله د له منځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له جانقا الیکوزینه.
د ایران او د نړۍ د شپږو تقادرو ترمنځ مهمه اټومي معامله وروستي پړاو ته نږدې شوې. خدا چې د دې معاملې لپاره د مارچ یو دیرشمه نېټه ټاکل شوې، د مذاکرو له میزه لرې ځینې قوي غږونه هم اورېدل کېږي. له مذاکره کوونکو څخه بهر خلکو ځینې داسې سری لیکي یا کرښې ایستلي چې په خبرو او مذاکرو سخت اغیز کولای شي. په دې کرښو کې پر ایران باندې د لګول شوو بندیزونو د کمولو، د ایران د اټومي تاسیساتو د برخلیک او هغه ډاډ په ګډون چې تهران به اټومي وسلې نه تولیدوي ډېرې مهمې او سختې مسالې شاملې دي. دا چې دا سری لیکي د تهران لخولې او که د لویدیځ لخولې بیانیږي، د امتیاز ورکولو لپاره پکې ځای نه تر سترګو کیږي او کېدای شي چې له امله یې دواړه لوري له کومې معاملې پرته له مذاکرو څخه په اسانۍ سره ووځي. د ایران له لوري ورستۍ خبر استر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای کوي خو د اټومي معاملې په اړه د نورو سخت دریځو محافظه کارانو نظرونه چې د لویدیځ سره د معاملې مخالفت کوي هم اوریدل کیږي. په دوی کې د پخواني جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په دوره کې د ایران د اټومي پروګرام مشر سعید جلیلی او د سپاه پاسداران انقلاب قوي غړي شامل دي. د دوی عمومي غوښتنې دا دي چې په معامله کې به د ایران د یورانیمو غني کولو پروګرام له منځه نه ځي، هغه معامله به ونه مني چې په ایران باندې پوځي او اقتصادي بندیزونه جاري وساتي، او په معامله کې باید د امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو لخوا ټول لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې شي. دوی دا هم وایي که چیرې په ایران نوي بندیزونه ولګول شي، یوه داسې نوې لایحه به تصویب کړي چې له مخې به تهران د یورانیمو په سلو کې د شپېتو غني کولو حق ولري. د بحران نړیواله ډله کې د ایران د چارو جک پوړی څېړونکی علي واعظ وایي د ایران د سختریزو د کم مخالفت د مفکوري، ستراتیژیکو او اقتصادي ګټو پر اساس دی. د ایران ستر مذهبي مشر خامنه ای له لویدیځ سره د تهران د اټومي پروګرام د مذاکرو ملاتړ کړی، خو سختریزو د ایران په جمهور رئیس حسن روحاني، د اټومي پروګرام په مشر او د بهرنیو چارو په وزیر جواد ظریف انتقادونه کړي دي. له بلې خوا د امریکا په کانګرس کې هم د ایران د اټومي معاملې په اړه مخالفتونه زیات شوي. د مارچ په 9 په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند 30 وکیلانو ایراني مشرانو ته یو سرخلاص لیک استولی و او خبرداری ورکړی و چې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ هر ډول معامله باید چې کانګرس تصویب او تایید کړي. د سیمې هیوادونه هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښمن دي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو دا بیره څرګنده کړې چې د ایران اټومي پروګرام ممکن اټم بم ته لار هواره کړي. د دا ګواخ هم کړی که چیرې له تهران سره کومه معامله وشي، اسرائیل ممکن د ایران په اټومي تاسیساتو پوځي حملې وکړي. سعودي عربستان ویلي هر معامله چې د ایران د یورانیمو غني کولو پروګرام ته اجازه ورکړي، ممکن په منځني ختیځ کې د وسلو سیالۍ زیاتې کړي.
سرندوالان د پیسو په زور باندې دغه درپسې نمشته کښې دغه کار هم کړی، دغه هم کړی، دغه هم کړی دی. هغه خو رشوت خواري دي، سرندوالان ټول رشوت خواري دي.
دیارلس کلونه وخت او میلیونونه ډالره نړیواله مالی مرسته ونه توانېده هغه شکایتونه او انتقادونه کم کړي چې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم په برخه کې کېږي. شاید دا لومړی ځل ونه اوسي چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د فساد یا ناسم کار په اړه شکایتونه اورو.
بس دلته کښې په دې دولت کښې غریب سولې، بیا پیسې سولې، بیا وایسې سولې، بس نور پروت یې په زندان کښې.
دا د افغانستان د لویو ولایتونو لکه کابل، هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار د ښځینه زندانیانو شکایتونو دي چې د څارنوالۍ او محاکمو له چلند څخه یې کوي. ویل کېږي دا د افغانستان هغه ښارونه دي چې عدالت ته لاسرسی پکښې تر نورو ولایتونو ډېر دی. خو بیا هم دا دومره شکایت ولې سته؟
دولت داسې که د پیسې لرلې، دولت هم دیتا دی، قاضي هم دیتا دی، څارنوال هم دیتا دی، که یې که نه یې ته یې که پیسې لرلې، که د پیسې نه لرلې
د افغانستان لوی سرنوالی له لوی سره دا ادعاوې نه مني او وایي که بندیان ستونزې لري نو باید شواهد وړاندې کړي. د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزی وایي
داسې موضوعات ډېر وخت په افغانستان کې راپورته کېږي چې سرنوالی یا سم کار نه کوي یا سرنوالان دوی بهان چې دوی نه یعنی پیسې غواړي. دا موضوع موږ په کلکه ردوو، دا په سرنوالی کې اصلا حقیقت نه لري. او موږ په یو اصل کې دا موضوع ردوو چې هیڅ وخت یو متهم یا یو مظنون یا یو محکوم د سرنوالی نه به درته ښه خاطرې ونه لري. دا په دې معنی چې سرنوالی هغه ارګان ده چې قانون تطبیقوي. په هر ډول چې چیر کوم مشکل چې موږ کوم خویندې په کوم زندان کې لري، موږ آماده یو چې هغه مشکل ورته رفع کړو. خو اسناد ډېر مهم ده. موږ کولی نه شو چې یوازې په یو ایدها یو چا باندې یو خبره ولګوو.
د دوی شکایتونه یوازې د رشوت په اړه نه دي. ځینو بندیانو چې نمونه یې وانخیستل راته وویل کله کله سرنوالان د تحقیق په لومړي سر کې له متهم څخه جنسي تقاضاوې هم کوي.
سرنوال اولین چیزی که است که وقتی که اوزه گرفتاری میکنه واضح برتون میگم تقاضای نامشروع میکنه. این واضح برات میگم تقاضای نامشروع میکنه. اگر برایش رفتی خوب، اگر اعدام هم بود، اگر فرضاً هر جرم سختترین جرم بود به حساب قیدتون آسان است.
چیزی
به ثبوت میگن. از خود ما چند دفعه تقاضا شدم. موعد واقعیت میگم. طال واقعیت نگفتی میگم زاریم کفید بیخید برای ما تو واضح میگه وقتی که درایش نرفتی اونو مندازی تا خلاص.
هیچ کس ندارم. چرا زق مپرتو نمیده؟ چرا باست نمیده؟ سرن مولا قد تقاضای نامشروع میکنه از پیش ما. هغه کارش نه کړم خو خوب از هغه نه کړم بس د دوشه مجزو نشته کده که عقل انسان کار نمیکنه.
خو لوی ترنولی دیته څه جواب لري؟
مشتا موضوع ردو د حقیقت نه لري، دا یو حفاحات ده چې د سینې خويندې له خوا ویل کیږي. د جنسي تیرای پاکله تاسو ته اطمینان درکوم چې ټول سرنوالان چې دلته وظیفه لري دوی دلته کار کوي چې دوی صداقت لري نظام ته. هیڅ وخت داسې یو پیښه په ثبوت رسیدلی نه ده چې خدای نخواسته یو سرنوال یو متهم سره یا هم شیزینه متهم سره داسې یو ناوره چلند یا جنسیتی لري.
د افغانستان د اساسي قانون د یو دیرشمې مادې پر اساس که یو کس جرم کوي د نیول کېدو سره سم حق لري چې مدافع وکیل ونیسي. ترنوال باید د مدافع وکیل په حضور کې د متهم اظهارات ولیکي او تر تحقیق وروسته هغه قضیه محکمې ته راجع کړي چې وروستۍ پریکړه پرې وسي. البته دا هم په قانون کې واضح شوی چې متهم په خپله د مدافع وکیل د نیولو یا نه نیولو حق لري او که چیرې وغواړي په خپله د ځان دفاع وکړي آزاد دی. په هر ټولنه کې یو جرمي قضیه هم دومره ساده ارزول کېږي او عدالت تامینېږي، خو په افغانستان کې دغه پروسه میاشت او کلونه وخت نیسي.
پنځه کاله مې تېر کړی نور خدای پاک ته معلومات نور بس خو ما څه کومه کونه کړه فراتوي ته خدای هلته فراتوي څوک موږ باندې روشنې کېږي څوک په دې جندن له پنجرو نه وځو خپلو له کورو ته به ځو.
یو یو لکه لرې سرنوالانو تور کړي دي چولمز مې لکه دیو کار نه تیر څو د سیمانه ته سره ګرځي ولا کړه سرنوالانو ته څوک ورواسته زموږ د طرفه څه مته چې پیسې رانه کوي موږ د سیانه راپورته کوو.
د افغانستان ستره محکمه په قضایي دستګاه کې د فساد موجودیت ردوي او وایي چې هیڅ زندانی په افغانستان کې بے برخلیک نه دی. دې ته په کتو چې په افغانستان کې د سواد سطح ټیټه ده، شاید یو مدافع وکیل وکولای سي په ښه توګه د یو متهم قضیه پر مخ بوزي.
نه وکیل داشتم که کسی از ما دفاع کنه، اینجگانه وکیل برای ما آمده نه دیگه شده، کسی از ما هیچ قانون از ما پرسان نکرد. روزی که محکمه شدم حتی قاضی از ما پرسان نکرد.
به روز مشهد دستم به خان قضیه های با خدا قسم دستم به خان قضیه های به سر پل اسرار نیست و قضیه منصور و قضیه دیگری نمیده.
حقوق پوهان وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 1300 مدافع وکیلان سته چې ډیری یې په لویو ښارونو کې متمرکز دي او دا وکیلان د افغانستان د تقریبا 10 میلیونه وګړو لپاره کافي نه دي. د دوی په خبره شایي په یو شمېر سیمو کې حتی د ولایت پر سر یو یا دوه مدافع وکیلان ورسیږي. پوښتنه دا ده چې ولې هغه کسان چې مدافع وکیل هم لري له ستونزو سره ټکوي. یو علت د ځینو مدافع وکیلانو د ظرفیت کموالی یادیږي چې نسی کولای په سمه توګه پیچلې قضیې پر مخ بوزي، خو که مسلکي وکیلان وګمارل سي له موکل څخه د ډیرو پیسو غوښتنه لري. دا خبره په خپله بندیانې هم کوي.
مدافع وکیل موږ لري هم پیسې خپل هغه موږ دی پانه کوي هغه په دې خاطر موږ دی پانه کول چې کوم خاص مدعا لري موږ بیریږ موږ خاص دی پانه وګونس کوي. وکیل لره په وکیل مدافع درې پلاونی وي چې پیسې نه کله وکیل کار کوي ولا ترغلې لاندې ولا کیسې نه پیسې پاډوي ولا په غوړ ډول کا غوړ پنځه در سره ما چرالي پنځه نیم زره ډالر راسته ورشه اول سر تحقیق شي وکړي.
د افغان حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن وایي داسې یو مقرره تر اوسه نشته چې د مدافع وکیل لپاره حق زمه وټاکي، نو ځکه هر وکیل په خپل ځله له موکلینو څخه پیسې غواړي.
حق زمه لپاره به یو مقرره باید جوړ شي. دا د مدافع وکیلانو قانون هم د حکم کوي او د مدافع وکیلانو د ټولنې اساسنامه هم د حکم کوي چې یو مقرره به جوړیږي. دغه مقرره د مخې نه به مدافع وکیلان حق زمه اخلي. او اوس دغه مقرره جوړه نه شوله متاسفانه، او د مدافع وکیلانو لپاره د لار خلاصه ده. دوی اکثرا هغه کسان چې په آزاد د برخه کې په مستقل ډول چې دوی د مدافع وکالت شغل په مخ باندې دی د دوی لپاره لار خلاصه ده. دوی حتی ډېر یاخو زحمې د خپلو مکلونو نه اخلي.
یو انتقاد دا هم دی چې عدلي ارګانونه لکه پولیس او څارنوال د استنتاق او تحقیق پر مهال متهم ته هغه حقوقي لارې نشي چې د ستونزو په کمولو کې مرسته کولای سي. د مثال په ډول د نیول کېدو سره سم پولیس او څارنوال له متهم څخه اظهارات اخلي او دا د محکمې پر جریان او حکم اغیز کولای سي. د بشري حقونو فعالان هم د دې ټکي په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر شمس احمد زی وایي دغه ډول چلند څه عواقب او کومې حقوقي ننګونې لري.
متاسفانه په دغه اړوندم موږ چې په ماویس کې سارنه کوو، موږ د سارنو پایله ښیي چې ډېری کسان چې په ماویس کې شتون لري دوی په دغه ټاکلي وخت کې یعنی د دوی سرنوشت نه دي ټاکل شوي دي چې دا د خولې لازه ډېرې ستونزې منځته راوړي. اوس فرضاً که یو کس نیول کېږي د پولیسو له خوا نه د یو جرم په تور باندې نیول کېږي او دده په سرنوشت کې یعنی تاخیر کېږي، ډېر وخت ضایع کېږي، یو کال دوه کاله بعد محکمه بیا ده ته بلد ورکړي. دغه دوه کاله چې د بی موجبه په مابس شتون دروده ایس مرجع بیان شي کول چې دغه ځای شو هر جبلان کې.
اجمل هوټمن د دوسیو د ځنډیدو عمده دلیل د عدلي او قضایي ارګانونو د پرسونل په مقایسه د جرایم د ګراف لوړوالی هم یادوي.
د قضایي وزنګ ډیر عوامل دی. یو عامل ته دا زمونږ د عدلي قضایي ارګانونو تشکیلاتو کې ستونزه ده. یعنی اکثرا قضایي یا دوسیې په ځینو مواردو کې تمرکز کوي ټول په یو ځای کې راټولېږي. اول ته بیا پرسونل یا ظرفیت په اندازه باندې نه ایږي.
د تحقیق لپاره د تخنیکی وسایلو کموالی هم هغه څه دي چې ویل کېږي یو متهم د محکمې تر پریکړې پورې مجبور دی چې اوږده موده په زندان کې پاتې سي. خو په ټوله کې تر ټولو لوی عمل رشوت او فساد یادېږي چې له کبله یې د وګړو حقونه په دومره سطحه نقص کېږي. دغه ادعا یوازې د بندیانو لخوا نه بلکې په خپله اشرف غني د ولسمشر په توګه د کار د پیل په لومړنۍ وینا کې په ښکاره یاده کړه چې د افغانستان په قضایي ارګانونو کې فساد شته او باید اصلاح سي.
له بده مرغه پر قضایه قوه د فساد تورونه موجود دي. په قضایه قوه کې فساد بدامنی ته لاره هواروي. که غواړو د قانون حاکمیت پلی شي او لوړپوړي چارواکي چې په فساد بوخت وي مجازات شي نو قضایي قوه باید پاکه او د اعتماد وړ وي.
د ولسمشر لدی څرګندونو داسې ښکاري چې د افغانستان نوی حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو لپاره فشار ډېر کړی دی. په همدې حال کې د ګالوب نشرې په یو تازه سروې کې چې د نړۍ د قضایي ادارو په اړه یې کړی ویلي چې په افغانستان کې یوازې 15% خلک په عدلي او قضایي ارګانونو باور لري. د دې څېړنې پر اساس ویل کېږي چې د افغانستان خلک تر تایوان وروسته په اسیا کې هغه خلک دي چې تر ټولو ډېر د خپلو عدلي او قضایي ادارو په اړه بدبین دي. که هم د افغانستان لوی څارنوالي د شمیرې نه تاییدوي خو په ټوله کې داسې راپورونه خپریږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې رشوت د دوسیو په څېړلو کې ځنډ او په ځینو سیمو کې د حکومت نه واکمني د دې سبب کېږي چې یو شمېر خلک د خپلو قضیو د سپینولو لپاره صحرایي محاکمو ته مراجعه وکړي. په دغو محاکمو کې عدالت په هغه ډول چې باید وي نه مراعاتېږي. په افغانستان کې د لیرې پرتو سیمو یو دود دا دی چې خلک د خپلو بېلابېلو دښمنیو د سپینولو لپاره یو بل ته نجونې په بد کې ورکوي. دا مسله د بشري حقونو هغه اندېښنې لا روښانوي چې وایي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ښځې په یوه او بل نوم د پیښو قرباني دي.
آسمان کے سور نری زندگی دے دل مان کی کتاب کے سور نری بے خواہش بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑ سے بگڑو نہ گر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی سٹوری نوی زندگی دے دل مانا چکتاب کی سٹوری نوی خار دے سرا ہوں اوخ کنش تو یا والے رم دے نش کر والے بے وزیدہ بے وزیدہ
قفس کې زیم سترگو لا دے اوس مگل کے جڑ دے واڑی نو میں واخلے پٹ پو کے پو غزل کے گرزل